Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز 15 بجې شوې. نن پنځشنبه د جوزا یا غبرګولی ولسمه او د جون لومړۍ نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سهار کې هم د دې سات خبرونه. د ژغورنې د نړیوالې کمیټې IRC مشر ډیوډ ملبند وایي که د اروپایي ټولنې هیوادونه د افغانانو د خوندیتوب په اړه جدي دي، نو سملاسي دي د دوی پر مخ اروپا ته خوندي لارې خلاصې کړي او ټول افغانان دي چې د پناه غوښتنه کوي له دې پرته چې په څه ډول تر دې وچې رارسېدلي په عزت ومني. ډیوډ ملبند ویلي له اوکراینه د تښتېدلو 8 میلیونو زیاتو کسانو په وړاندې د اروپایي ټولنې اقدامات وښوده چې اروپا د دې وړتیا لري چې په انساني او باعزته توګه د کډوالو هرکلی وکړي. نوموړي دغه څرګندونې پرون چهارشنبه د دې کمیټې د نوي څیړنیز راپور له خپرېدو سره هممهاله کړي دي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې دغه نوی راپور هغه ستر خنډونه په ګوته کوي چې افغانان د خوندي لارو په لټه کې ورسره مخامخ دي. تفصیل په خپرونه کې اورېدلی شئ. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف او د روغتیا نړیوال پروګرام د واکسینو د نړیوال اطلاف په ملاتړ د افغانستان په 19 ولایتونو کې د کووید-19 ناروغۍ په وړاندې د واکسینو دوهم پړاو کمپاین د پیلېدو خبر ورکړی. یونیسف پر خپل ټویټر پاڼه ښلي چې هڅه کېږي دغه کمپاین په ترڅ کې چې د جون تر 8 نیټې به دوام کوي 2.3 میلیونه ښځې او نارینه واکسین شي. په دغه کمپاین کې خلکو ته د کووید-19 ناروغۍ په وړاندې د واکسینو لومړنی او دغه راز دوهم تقویتي دوز ورکول کیږي. یونیسف پر هغو کسانو چې تر اوسه یې ځان د دغه ناروغۍ په وړاندې نه دی واکسین کړی غږ کوي چې لا هم ناوخته نه ده او ځان دې واکسین کړي. د ورلد میترز ویبپاڼې د شمیرو له مخې په افغانستان کې د کووید-19 له کبله 2,221,000 کسان په دې ناروغۍ اخته شوي او دغه راز 9,914 کسان پر دې ناروغۍ مړه شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف بیا وایي د روان 2023 کال په لومړیو دریو میاشتو کې د هغو له 140,000 زیاتو ماشومانو درملنه کړې چې پر سختې خوارځواکۍ اخته وو. یونیسف پرون چهارشنبه په یوه ټویټ کې ویلي چې دا له 5 کلونو کم عمره ماشومان وو چې درملنه یې شوې ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق په دې برخه کې له یو شمیر نړیوالو موسسو د مرستې مننه کړې. د روغتیا نړیوال سازمان د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې ویلي وو چې په افغانستان کې د 3 میلیونو زیات ماشومان او له 800,000 زیاتې میندوارې او شیدې ورکوونکې ښځې له سختې خوارځواکۍ سره مخامخې دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي تنباکو هغه ځانګړی بوټی دی چې پر د خپلو روږدو کسانو نیمایي یې وژني. WHO دا خبره پرون چهارشنبه له تنباکو سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه ټویټ کې کړې ده. په دې اړه هم درته په خپرونه کې راپور لرو. سپینې ماڼۍ پرون چهارشنبه له اوکراین سره نوره مرسته اعلان کړه چې د هوایي مدافع د سیستمونو مهماتو او نورو دفاعي تجهیزاتو لپاره تر 300 میلیون ډالرو پورې پکې شامل دي. پینټاګون وویل د امنیتي مرستو دغه کڅوړه د دفاع وزارت له وسلتونونو 9.5 هغه ده چې له اوکراین سره یې کوي. په دې مرسته کې د پیترویټ هوایي مدافع دستګاوی الوتکې ضد سټینګر توغندي د ټانک مهمات او نور تجهیزات شامل دي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې پرون چهارشنبه وویل تمه ده چې په څو راتلونکو اونیو کې د مصنوعي ذهانت په اړه یوه کړنلاره په دې هیله جوړه کړي چې ډیموکراسۍ لرونکي هیوادونه یې لاسلیک کړي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په سویډن کې د اروپایي ټولنې له چارواکو سره د خبرو وروسته وویل لویدیز شریکان یې د دغې ټکنالوژۍ له راڅرګندېدو سره چې چین یې یو پیاوړی ځواک دی سخته اړتیا محسوسوي چې په اړه یې بیړنی اقدام وکړي. او د افغانستان کرکټ بورډ خبر ورکړی چې راشد خان د چهارشنبه په ورځ د تمریناتو پر مهال په ملا کې درد محسوس کړی او د سریلانکا په وړاندې لومړیو 2 سیالیو کې نه لوبیږي. د بورډ په خبر پاڼه کې ویل شوي ښاغلي خان ته د ډاکټرانو تر معایناتو وروسته ویل شوي چې تر یوې اونۍ پورې باید آرام وکړي. د دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې دغه مسالې په تفصیل اوریدلی شئ. د ژغورنې نړیوالې کمیټې اروپایي ټولنه د افغان کډوالو په وړاندې په بې غورۍ تورنه کړي.
په راپور کې ویل شوی چې 270,000 افغانانو چې پناه ته فوري اړتیا لري د اروپایي ټولنې هیوادونو یوازې 201 تنه چې له 0 سلنه هم کم دي منلې دي.
په دې اړه د چارو د یو کتونکي نظر هم را اخلو. د بشري حقونو د څار سازمان وایي طالبانو د نړیوالې ټولنې له مخالفت سره سره پر ښځو محدودیتونو ته دوام ورکړی. په نړۍ کې هر کال 8 میلیونه کسان د تنباکو له کبله مري. د تنباکو د زیانونو په اړه مو د همدې بوټي کارونکي پوښتلی.
کله غواړم چې ورزش وکړم منډه واخم، منډه نشم واخلی، ډېر زیات ستومانه کېږم. د ځوانۍ رنګ یې ته تغییر کړی.
د تخار د کوکچې سین نه پورې غاړې ته د پرتو وو ولسوالیو اوسیدونکي مرکز تعلقانو ته د غزیدلي سړک له خرابوالي شکایت لري.
سړکونه ټول خراب دي. زه خپله د درکات نه یا جنکلانه مریض راخمه د شپې 1 بجې 2 بجې مریض، یعنی زه په 1 ساعت 1 نیم ساعت کې نسلم رسولی، مریض مقصد ته نسلم رسولی.
نور راپورونه هم لرو. هیله ده ملتیا مو وکړئ.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګي ته خراغلی د تخنیکی همکار میر احمد صافی سلامونه هم ومني. راځو د سر موضوع ته. د ژغورنې نړیوالې کمیټې د اروپای ټولنې غړي هیوادونه تورن کړي چې د افغان پناه غوښتونکو په برخه کې تر اوسه ډیره بې غوري کړې ده. دغه کمیټې په یو نوي راپور کې چې پرون چهارشنبه خپور کړ ویلي چې د اروپای ټولنې غړو له 2020 کال راهیسې د افغانانو د خوندیتوب او ملاتړ اړتیاو ته پام نه دی کړی. نور تفصیل له نوریاس نوریناور.
د ژغورنې نړیوال کمیټې یا IRC په دغه راپور کې چې پرون چهارشنبه د مې په 1 شمه خبر کړی ویلي چې د 2020 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، 1.6 میلیونه افغانان ګاونډیو هیوادونو ته تللي چې د 2.9 سلنه یې په پاکستان او ایران پورې تړلي دي. په راپور کې ویل شوی چې د دې ډلې د 270,000 افغانانو چې پناه ته فوري اړتیا لري د اروپایي ټولنې هیوادونو یوازې 201 تنه چې له 0 سلنه هم کم دي منلې دي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې ویلي یو شمېر اروپایي هیوادونو په تیرو 2 کلونو کې یوازې له 15 تر 20 پورې افغانانو ته پناه ورکړې او لږ تر لږه د اروپایي ټولنې 9 غړو هیوادونو هم د افغان پناه غوښتونکو د منلو په اړه هیڅ ژمنې نه دي کړې. پر دې سربېره 40 سلنه هغه افغانان چې ځانونه د اروپا تر پولو رسولي بیرته له پولو په شاکړې شوي دي. دغه افغان پناه غوښتونکو اکثره لکه د یونان په څیر زندانونو ته ورته ټاپوګانو کې اوسیږي. د ژغورنې د نړیوالې کمیټې په وینا د هغو افغانانو له ډلې چې د دې کمیټې تر پوښښ لاندې نیول شوي 92 سلنه یې په اضطراب او خپګان اخته شوي دي. د دغه راپور له مخې د اروپایي ټولنې غړو او ناروې او سویس د افغانانو د منلو کچه د 2020 کال په نسبت چې 68 سلنه وه تیر 2020 کال 45 سلنه ته راکمه کړې ده. د ژغورنې نړیوالې کمیټې د اروپایي ټولنې له غړو هیوادونو غوښتي دي چې په دې برخه کې عملي او فوري اقدامات وکړي. د افغانانو د لیږدولو لپاره خوندي لارې او د هغوی لپاره امن ځایونه تامین کړي. دوهم د دوی لپاره د منلو ور خلاص کړي او دوی دې له دې پرته چې لڅ ډول لارو د اروپا تر وچې پورې ځانونه رسولي په باعزت توګه ومني او ورڅخه د دوامدار ملاتړ وکړي. دریم د کډوالۍ له بحرانه د زده کړې لپاره دی د اروپایي ټولنې د غړو په منځ کې د چلندونو او همغږۍ لپاره میکانیزمونه جوړ شي تر څو د کډوالۍ د راتلونکو بحرانونو لپاره مناسبې لارې پیدا شي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې د 18 کلنې افغانې برخلیک ته اشاره کړې چې وایي 2.5 کاله انتظار ویست تر څو د پناه اخیستو غوښتنلیک ومنل شو. دغې افغان مېرمنې چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی ویلي له خپلو اولادونو لرې انتظار ورته ډیر سخت و، خو له منل کېدو وروسته بیا هم تر اوسه په دې نه ده توانېدلې چې له خپلو ماشومانو سره یو ځای شي. دغه مېرمنې د ژغورنې نړیوالې کمیټې ته په زړغوني غږ ویلي چې په بې صبرۍ انتظار باسي چې خپل ماشومان په غېږ کې ونیسي.
و موریدل چې د ژغورنې نړیوالې کمیټې د اروپای ټولنې غړي هیوادونه تورن کړي چې د افغان پناه غوښتونکو په برخه کې تر اوسه ډیره بې غوري کړې ده. دا چې دغه اندېښنې څومره پر ځای دي او څه وشي چې په اروپا او دغه راز نورو لویدیځو هیوادونو کې د افغان پناه غوښتونکو ستونزې هوارې شي، د موضوع د تحلیل لپاره همدا شیبه د ځوانانو په خوانی موین او د چارو کتونکو کمال سادات له امریکا استډیو ته وصل شوی. سادات صاحب، ستړي مشي، د ژغورنې نړیوال کمیټې اندېښنې څومره مهمې دي؟
لومړی خو دا چې مونږ دی آر سی یا د ژغورنې نړیوالې کمیټې د دغې ریپورت سخت هرکلی کوو، او د افغان ولس بشردوستانه هغه غږ چې دی نړیوالو بشري حقونو ادارو ته رسولی دی او ډېر حقایق چې دی هغه یې بیان کړي دي. وګورئ، په دې کې رښتیا هم چې اروپایي ټولنې هغه ځینو هیوادونو چې هغې ته د نورو هیوادونو ډېر مهاجر ورزي او منل کېږي، د افغانستان له خلکو سره هغه دوه ګونی چلند چې دی هغه کړی دی، او په سلګونو زره افغانان چې دي یا په انتظار دي یا په نورو هیوادونو کې د میاشتو میاشتو کلونو رئیسې د انتظار شپې ورځې تیروي. رښتیا هم چې باید داسې ونه شي، او دغه ریپورت ته په کتو سره باید دغه افغانانو ستونزو ته کتنه وشي. نو وګورئ چې افغانان په دغه غوښتنلیکونو سره سره چې دوی د مهاجرت د نړیوالو قوانینو ته په کتو سره دوی دا حق لري وجد شرایط چې په نورو هیوادونو کې زر تر زره پناه ورکړی شي او حقوق ورته ورسیږي، لیکن ورته نه دی رسیدلی.
بله، په راپور کې راغلی چې اروپایي ټولنې په 2022 کال کې یوازې 201 افغانان منلی دي او دوی ته د میشتیدو زمینه برابره کړې، چې دا د پناه غوښتونکو څخه باندې نږدې 0.1% برابروي. څه فکر کوي سره لدې چې په راپور کې راغلی چې 8 میلیونه اوکرانیان په اروپا کې منل شوي دي په عزت او درناوي سره، ولی افغان کډوال یا ولی افغان کډوالو سره دا ډول چلان کیږي اروپای ټولنه په اسانه نه مني، لاملونه څه دي؟
لاملونه خو داسې لاملونه دي چې هغه د مهاجرت نړیوالو قوانینو نه سرغړونه نه ده. لوی لامل دا دی چې د افغانستان خلک بیچاره په دې 500 کلونو کې ډېر وزوریدل، او دا بهر تر 500 کلونو رئیس روان دی، او دا سه خاص څوک نه لري چې دی هغه غک پورته کې. په ملګرو ملتونو کې هم چې کوم استازي ناس دي له افغانستان سره اوسنۍ حکومتي درو سره ستونزې لري، نو دا سه خاص څوک نشته. وا خبره بل خبره دا چې ملک دی ملګرو ملتونو د مهاجرت اداره چې دا یونیسیار هغه هم په دې کې هغه څه لازم اقدامات چې باید د افغان مهاجرینو کډوالو په اړه کړی وي تر سره نکړل. او بل دا چې خپل مونږ خلک چې دي افغانستان خلک هغه اکثره بي سواد دي، په دې نه پويږي چې څنګه کوم ځای ته د خپل حقونو لپاره دوی لسرسي ولري، څنګه دوی وکیل ونيسي، او وکیل څنګه پیدا کی، څنګه هغه نړیوال یا په اړوند هیوادونو کې د طالبانو ولنټیر وکیلان چې دي هغه سره تماس ونيسي، هغه پیدا کی دي دوی کې سونه او چلوي.
خو سره دا کوم فکر کوي چې دغه د ژغورنې نړیوال کمیټې راپور به نتیجه ورکی او بل اخره د کډوالو کوربه هیوادونه به د افغان کډوالو سنځو ته هم پام وکړي، لکه څنګه چې د نور هیوادونو کډوالو ته پام کړی دی؟
دا تش ریپورت نه دی، دا ډیر قوي چړنیز غږ دی، دا د افغانانو غږ دی، دا د افغانانو فریاد دی. مونږ اوس هم دا غوښتنه کوو د اړوند هیوادونو نه چې دغه ریپورت ته یوازې د ریپورت یا د سروې په سترګه ونګوري. دا د ملیونونو افغانانو غږ دی، او دا د رسمن هر اداره واخلي، هم ملګری ملتونه هم نور اړوند هیوادونه چې دی هغه دی واخلي. او د ارسیل محترم مشرتابونه دوی نه غوښتنه کوي چې هم دغه ریپورت دی رسمن اړوند هیوادونو ته ولیږي تر څو عملی او فوري اجراءات چې دي هغه تر سره شي.
ډېر مننه د افغانستان د ځوانانو په خوانی موین او د چارو کتونکو کمال صداتو چې آزادۍ رادیو سره یې د آی آر سی یا د ژغورنې نړیوالې کمیټې په نوي راپور خبرې کولې. په دغه راپور کې راغلي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته 1.6 میلیون افغانان له افغانستانه وتلي دي، ډیری په پاکستان او ایران کې ځای پر ځای شوي. زرګونه اروپایي هیوادونو ته راغلي چې دلته هم د راپور په وینا اروپایي ټولنې ورسره د مور مېرې چلند کړی دی او دوسیو ته رسیدګي نه ده کړې.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د بشری حقوقو د څار سازمان د خزو د حقوقو مرستیاله هیدربار وایي د طالبانو د حکومت چارواکو لکه چې پر افغانستان واکمن شوي، تل نړیوالو سره د خطه عمل مرستو او نورو برخو کې خپلې غوښتنې مطرح کړي، خو له دې سره هماله پر ښځو هم سختو محدودیتونو ته دوام ورکړی دی. هیدربار دغه څرګندونې د هغو راپورونو په غبرګون کې کړي چې ویل شوي د قطر صدر اعظم په کندهار کې د طالبانو له لوی مشر سره په پټه خبرې کړي دي. تفصیل یې له نوریاس نوري نه اورو.
د بشری حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ د ښځو د حقونو مرستیاله دربار د هغو راپورونو په غبرګون کې چې وایي د قطر صدر اعظم افغانستان ته په وروستي سفر کې د طالبانو له مشر سره په پټه کتلي او هغه له انزوا څخه د افغانستان د وتلو لپاره د نوې لیوالتیا نښه ښودلې وایي دا فکر نه کوي چې دا د کومه نوې لیوالتیا وي، یوازې نوې خبره پکې دا ده چې له اخوندزاده سره لیدل شوی دی. هیدربار پرون چهارشنبه په خپله ټویټر پاڼه کې ښلي طالبان د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې تل په لیوالتیا خپلې د ښکېلتیا یا تعامل مرستو او د رسمیت پیژندو غوښتنې مطرح کوي او مبارکۍ ورکوي، خو له دغو خبرو سره هممهاله په دوامداره توګه د ښځو او نجونو ځپنه دوام لري او لا پراخه شوې. رویترز خبری آژانس اپ یو راپور کړی ځینو سرچینو په حواله چې نمونه نه دی یاد شوی ویلي چې د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی د می په 12 کندهار ته د سفر پر مهال د طالبانو له مشر مولا هیبت الله اخوندزاده سره پټې خبرې اترې کړې دي. د راپور له مخې په دغو محرمو خبرو کې پر دې بحث شوی چې څنګه د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې سره لانجې پای ته ورسوي. د راپور له مخې د امریکا د ولسمشر جو بایدن له ادارې سره هم د دغو خبرو جزئیات شریک شوي او هغوی له طالب مشرانو سره د دې ډول خبرو د دوام غوښتنه کړې ده. تر اوسه د قطر حکومت دغه خبرې رسمه نه دي تایید کړې او امریکایي چارواکو هم په دې اړه تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ د ښځو د حقونو مرستیاله دربار دغو خبرو ته په اشاره وایي دا د اخوندزاده لپاره نوې خبره ده چې له بهرنیانو سره خبرې کوي او زیاتوي هغه هم له داسې هیواد سره چې د دوی ډیر نږدې ملګری دی. هیدربار وایي دا چې ولې د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي هیڅ یوه هیواد حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، مهم لاملونه پر ښځو د زده کړې او کار په برخو کې د دوی لخوا لګول شوي محدودیتونه دي چې دې مسلې د بشري مرستو مخه هم نیولې ده. لکه چې طالبان واک ته رسیدلي له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي او دغه راز د هغوی پوهنتونونه تړلي او ښځې د ملګرو ملتونو په ګډون کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې له کاره منع کړي دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام لشپژو د سهار تر شپژو بجو په منځنۍ صفه 12 شپژنیوي او د سهار له شپژو د ماښام تر شپژو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
اوریدونکو، د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې تمباکو هر کال په نړۍ کې د 8 میلیونه انسانانو ژوند اخلي. دغه سرګندونې پرون چهارشنبه د تنباکو په وړاندې د مبارزې د نړیوال ورځې په مناسبت شوې دي. په افغانستان کې هم دغه ورځ لمانځل شوې او خلکو په ځانګړې توګه ځوانانو ته د تنباکو د زیانونو په اړه عامه پوهاوی ورکړل شوی دی. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
ورو روم یو سیګرټ دوه سیګرټ درې سیګرټ بس چوس کوتای کوتای سیګرټ اخلم او واقعیا ځان ته کله کله متاسفه کیږم چې دا مې څه کړی دي.
نو می کریم حکیمی دی وای سره لدی چې ډاکټرانو ورته ویلي چې سیګرټو په څو ناروغي اخته کړی، خو په خبرې بیا هم عمل ګرځیدلی او نشي پرې خودلی. خغلی حکیمی ازادي رغوته وویل
اخلاقی ضرر ماته دار سوالی چې کله په مجلس کې کینم له دوستانو سره خبرې کوم زما له خلی د سیګرټو بوځي کله کله کوشش کوم چې هیڅ خبره ونه کوم بل ضرر چې زما سږي خرابې کړي سږي مې ډیر ضعیف شوې دي وګدلار باندې زم کله غواړم چې ورده شو کوم منډه واخم منډه نشم واخله ډیر زیاتو منه کېږم د ځواني رنگ یې تر ته تغییر کړی.
د می یو ډیر شمه د تنباکو نه کارولو نړیواله ورځ ده. دا ورځ د روغتیا نړیوال سازمان د غړو هیوادونو لخوا د تنباکو او لاملې د رامنځته شوی مړینو او ناروغي په وړاندې د مبارزې لپاره منځل کیږي. په افغانستان کې عمومي ځایونو کې د دخانیاتو د مخنیوي قانون په 1992 شمسي کال کې توشي شوی و او ویل شي و هر هغه څوک چې له دې قانون څخه سرغړونه کوي 300 افغانۍ نغدي جرمه کیږي. هغه وخت د قانون پر بنسټ سګریټو د وارداتو په ګمرکی تعرفو هم 50 سلنه زیاتوالی راغلی وو. خو بیا هم د پلازمینه کابل او ولایتونو په دوکانونو سربیره د واټونو په سر په سلګونو د سګریټو ګرځنده پلورنځشته او په سګریټو اخته کسان هم پراته لیدي چې نورو ته د لوګي د زیان په اړه فکر وکړي. هر چیرې چې زړه وغوړي سګریټ څخوي. د داخلي برخې ډاکټر قدرت الله آزادی راډیو ته ویل
د تنباکو په دود کې سلور زره خطرناکې ماده موجود دي چې سناسه سلويشت ماده وي سرطان راوړون کې دي. سګریټ څکول یا قیلون څکول یا چلم څکول سږي زړه او د رګونو د مرض داخته کېدو خطر زیاتوي. کوچنیان یعنی ماشومان هم امکان لري د غیر منفعل سګریټ څکولو څخه په مختلف تنفسي امراضو لکه سالندۍ باندې اخته سي چې امکان لري په نوي زیږیدلو ماشومانو کې د یو دمي مارک سندروم خطر هم زیات کړي.
د طالبان حکومت د عامه روغتیا وزارت هم دا ورځ مونږ خوړو ته اړتیا لرو نه تنباکو ته تر شعار لاندې ونمانځله. د خوړو نړیوال سازمان د تنباکو نه کارولو د نړیوالې ورځې د نمانځلو په مناسبت په یو ټویټ کې ویلي په داسې حال کې چې په نړۍ کې له 300 میلیونو څخه ډیر خلک خوراکي خوندیتوب نه لري، له 130 څخه زیاتو هیوادونو کې له 3 میلیونه هکتار څخه ډیر ځمکه د وژونکي تنباکو د کښت لپاره کارول کیږي. حتی په هیوادونو کې هم تنباکو ډیر کارول کیږي چې خلک یې د لوږې له امله مري. د یادونې ده چې د تنباکو کاراولو نړیوال ورس د روغتیا نړیوال سازمان دی غړو هیوادونه لخوا د تنباکو او لعمل د رمانسته شوی مړینو او ناروغي په وړاندې د مبارزې لپاره په 1900 میلادي کال کې تصویب شو چې اوس هر کال د هیوادونو د عامه روغتیا د کارکونکو له لوري منځل کیږي.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم راځو دې ته چې نړیوالو رسپانو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خبرې کړې دي. مل آنلاین په کندهار کې د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده او د قطر د صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی په پټو خبرو لیکنه کړې ده. ورسپانې د لویدیزو اجنسونو په استناد لیکلي چې دغه خبرې اترې د می میاشتې په 12مه د طالبانو ټاټوبي کندهار ته د السانی د سفر پر مهال شوې دي. که څه هم د طالبانو او قطر حکومتونو تر اوسه نه دی ویلي چې دواړو لورو پر کومو مسلو خبرې کړې دي. خو رویټرز بیا دی وی با خبره سرچینې په حواله لیکلي خبرې د طالبانو او د نړیوال ټولنې د لانجو پر هواري ورټولوي. طالبان او نړیوال ټولنه د خځو او نجونو د کار او تحصیل د حق په ګډون د طالبانو د حکومت پر څرنګوالي او یو شمیر نورو مسلو بیلابیل دریزونه لري چې همدې کار طالبان په نړیوال ډګر کې منځوي کړي هم دي. د ملګرو ملتونو د راپورونو لمخې طالبانو په افغانستان کې خځې او نجونې لخپل ډیرو اساسي حقوقو څخه بې برخې کړې دي. مل آنلاین لیکي معلومه نه ده چې د قطر د صدر اعظم او د طالبانو د مشر له د کاتب څخه اغیز ولري او کنه. خو رسپانې د افغانستان په قضیه کې د قطر او امریکا زینو ګډو ګټو ته اشاره کړي. د رسپانې په لیکنه قطر په سیمه کې د امریکا د ویلوی پوځي اډې قربا دی او د دې ترڅنګ ل افغانستان د امریکایي ځواکونو دراوتلو پر مهال د تخلیه په عملیاتو کې هم وانډه درلوده. قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر او د افغانستان لپاره یو شمیر بهرني سیاسي ماموریتونه هم میشت دي او د همدې هیواد په قربتوب طالبانو له امریکا سره د دوه تړون لاسلیک کړ. ګارډین رسپانې په اروپای ټولنه کې د افغان پناهغښتونکو د میشتېدو په پڅ بهیر یو لیکنه کړې او دغه ټولنه یې د برخه کې په غفلت تورنه کړې ده. رسپانې لیکلي په 2022 کال کې اروپای ټولنې یوازې 201 افغانانو ته کورونه ورکړي، حال دا چې د رسپانې په باور 210,000 کسان داسې دایمي ملاتړ ته اړتیا لري. د ژغورنې نړیوال کمیټې هم د اروپای ټولنې مشران د افغان پناهغښتونکو په وړاندې په پراخه بیپامۍ تورن کړی دی. ګارډین د دغه کمیټې د راپور لمخې لیکلي د اروپای ټولنې غړو هیوادونو پناهغښتونکو ته د ځایځایګي د برابرولو په برخه کې خپلې ژمنې ماتې کړي او په خبره یې هغه افغانان سخت ورځې ګالي چې د اروپا پولو ته را رسیدلی دي. په دغه راپور کې ادعا شوې چې جرمني 2021 کال کې د یوې تګلارې لمخې د زرو افغانانو د میشتېدو ژمنه وکړه، خو یو افغان هم د طرحه کې شامل نشو. ایتالیا هم د هغې شمیر پناهغښتونکو نیمایي منلي چې د میشتېدو ژمنه یې کړې وه. د ژغورنې نړیوال کمیټې ویلي په لیسبوس او اتن کې 90% افغان پناهغښتونکي د استراب یا ویرې او 80% له خفګانه شکایت کړی دی.
د
ازادي رادیو لملیونی فیسبوک پانی سره یوځای شي او تر نورو مخکی د افغانستان سیمی او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
خبری مجله ته غوږی د تخار د کوکچه سین پورې غاړې د وو ولسوالۍ اوسیدونکو د سړک له خرابوالي شکایت کوي. دوی وایي چې په اسانه خپل ناروغان مرکز تعلقان ته نشي رسولی. تفصیل په دې راپور کې ورو
د تخار د کوکچه سین پورې غاړې د وو سرحدي ولسوالۍ لکه د خوجاغار، خوجا بهودین، ینګ قلعه، دشتي قلعه، درقد، رستاق او د چاپ ځای اوسیدونکو د عمومي سړک له خرابوالي شکایت کوي. د یاد ولایت د رستاق ولسوالۍ یو اوسیدونکی 13 کلن تاش مراد وایي د سړک خرابوالي له امله دوی په وخت سره خپل ناروغان د تعلقان ښار ته نشي رسولی.
سړک رستاق او چایاب او هنقلا قدر بازابت
رستاق چاهیاب او د ینګی قلا ولسوالی سرک سخت زیات خراب دی. موږ له سخت ستونو سره مخ یو. موږ خپل ناروغان په وخت سره د تخار ولایتي روغتون ته نشو رسولی. ډیره وخت خلکو ناروغان د لارې پوګدو کې مري. موږ له اسلامي امارت څخه غوښتنه کوو چې د کوکچه سرک جوړ کړي.
د نوموړي ولایت دینګ قلعه ولسوالۍ یو وستونکی خال نظر وایي دینګ قلعه ولسوالۍ او تعلقان ترمنځ یو سات مزل دی، خو د لارې خرابوالي له وجې دوی دغه واټن په 2-3 ساعتونو کې وښي.
خدای ولایت تاخور کې خطا میخري 90 کیلومتر
د تعلقان خر او رستاق ولسوالۍ ترمنځ 90 کیلومتر واټن دی، خو زموږ د ولسوالۍ یوه سلنه لار خرابه ده او که کومې میرمنې ته د زیږون پر مهال ستونزه پیدا شي هغه په وخت سره ولایتي روغتون ته نشو رسولی. عاجل ناروغان د لارې په اوږدو کې ساور کوي.
15 کلن حمید الله چې د ینګ قلعه تعلقان ترمنځ موټر چلوي دی هم ورته خبره کوي.
سړکونه ټول خراب دي. امبستګي ملي 2 کاله کېږي ما د اسلامي راغی د ګرد کار نه باندې شروع کړي. سړکونه جوړ کړي تقریبا زه خپل د درکات نه یا ینګ قلعه نه مریض راخمه د شپې 1 بجې 2 بجې مریض، یعنی زه په 1 ساعت 1.5 ساعت کې نسلم رسولی. مریض مقصد ته نسلم رسولی چې زه مقصد را ورسوم. زه په 2 ساعتو کې 3.5 ساعت کې رسولی سم چون سړک خراب دی. مشکل سړک دی که مشکل دا نه وي په 1 ساعت کې 1.5 ساعت کې موږ تخار ته مریض رسو.
د پاخه سړک درلودل د کوکچه سیند د پورې غاړې ولسوالیو د وستونکو له پخوانیو هیلو څخه بلل کیږي، خو تر اوسه پورې د دوی دغه هیله نه ده پوره شوې. د دغه ولایت د دشت قلعه ولسوالۍ یو وستونکی عبدالحکیم آزادۍ راډیو ته وویل
سړک چې دی ډېر خراب دی. مخکې کوکچه کې جوړوله یو پروژې راغله د انقلاب شو هغه لاړه نور پرنجا موږ نه درلیدلی. دلته راغلی بی دا موږ سړکونه جوړ کړی بی داسې سړکونه چې خراب دي. ټول موټرونه په سړک لاس نه ټول موټر خراب دی. مخکې خو جوړوله خو نه شو پروژې خراب شو لاړه انقلاب شو.
له ډیرو هڅو سره سره ونه توانیدلو چې په دې اړه د تخار د سیمیزو چارواکو نظر هم راواخلو. د پورته یاد شو ولسوالیو خلک وایي که څه هم د ماورای کوکچه د عمومي سړک د رغولو چارې د تیر نظام پر مهال پیل شوې وې، خو د نظام بدلون سره د یاد سړک د جوړولو چارې نیمګړې پاتې شوې او پر دې سربېره ځای ځای رغول شوی سړک هم بیرته خراب شوی دی.
تاسو لا پیغامونو
زیو سابقه سای منصب یم د زایر د وخت د کاری او د اشرف غنی په وخت مو بخي وظیفه نه د اجرا کړی. تقاعد مې واخستا دغه دولت کې د طالبان وړه وړه لکان راځي. کله وای سلا د را کړه کله وای تک کوي چیری ګرځي. زه نشم ګرځي د زماریز یم اتیا کلان سړای ما ټول ژوند مې وخت د خدمت خلکو د وطن کړای نه مې چیر کړای نه مې چپول کړای نه مې څوک وژلی دي. په تعمیراتو د وزارت د پاک مې وظیفه اجرا کړې ده. دو ځای نه تقاعد شوی ما دی مې ډېر په ځوابي وي د واړه واړه لکان رسي 30 کلن 19 کلن زه په امنیت کې یم. د همسایګانو نه پوښتنه کو دا چیرې ګرځي ته کوي. زه خپله مریض یم 80 کلن سړی یم. زل کېدای نه شم زه به څه وکړم. دی مې په ځوابي وي ما تر اوسه داسې فکر کو چې حکومت د دی اوس داسې مفکوره ته پیدا شو چې دا د دولت هم د دی دی په دو مملکت کې مې هم نه پرېږدي. دا مملکت هم د دی دی صحیح ده. زه سوی منصب وم کله وایي راکړه سلا دی سلا نه لرم. زه په یو غیر معرب ګورګون کې مې وظیفه جوړ کړې د کرزی په وخت کې مې تقاعد اخستې دي. یعنی ولې د سبې حرمت سره ولې مې د سبې عزت کې وي په داسې نه یې د دوه وخت کې د دومره به احساس خلک دي ولې مې داسې کې وي زه چیرتلایم نشمه ایتو سره کومه کولم.
السلام علیکم زیاتم نالی نه چې خپل سترګونه د ورسان او د نن له کزاله له لاس اور کړی دي. دنیا پیغام امیر المؤمنین ته دغه د خدای او د رسول بیا دراچونه د ته خو زموږ مالین حالات خو ډیر خراب ده. خپل واړه واړه مرشمان را لغاړي دي. بس نور نه د خدای خاطر ته وګړه کډینګ خاطر نه کوي د دین د مرشمان را تاواله کا اندغه هفته کې را تاواله کا نو زه د خدای خاطر ته وګړه د تیم نور نه کړه او د تی یې هر کړه د دې نور د خدای ښکار د پیغام را تنه شر کې کو ځل مخه تکا
ستاسي پیغام ستاسي نظر.